بجیشوی السلام علیکم وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کونړ ته ځانګړی شوی دی خصم د سی خبرونه زه احمد شیبر اوروم د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګارې دا دی چې د دوی بیعت وکړي احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خبره کړي پیغام کې دا خبر هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د سرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به موقف ته درناوی وشي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه د البانیا انډورا استرالیا بوسنیا هرزګوینیا کاناډا استونیا جرمنی آیرلند کاسوو مالاوی منګولیا نیوزیلند سویډن تونګا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل مشترک اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نه هیلې کړي او خوابدې کړي دي په دې اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې طالبانو په ځلونو ځلشمنی کړي وي چې دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي خو دا ژمنه یې ماته کړې ده د طالبانو حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي بلورته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ اجازه نه ده ورکړې د بریتانیا کاناډا فرانسې ایټالیا ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راست د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیله زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړی شي د اوکران د سټیاسم برستیاله ایرینا ورشچوکوی له روسیې سره موافقه کړې ده چې ملکانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې بوسي په هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لوریو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی په میریپول کې د روسیې له برید مخکې څلور لکه کسانو ژوند کاوه د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي ناټو اروپایي ټولنې او د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي بریتانیا هم د روسیې پر 957 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي دا پریکړه د ناټو اروپایي ټولنې او د جیو په سرمشتیزو کې پرون په بروکسل کې وشوې په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړ
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سما اسمت څاروان سلامونه ومني د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ته ځانګړي ده کونړ د نورستان ننګرهار لغمان ولایتونو او خیبر پښتونخوا ایالت ترمنځ پروت ده د ولایت 3309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز اسعدآباد شار دی دغه ولایت په لاسو کې نږدې 9 برخي غرونو او غونډیو پوښلي او یوازې 12% خبره هواره یا نسبتا هواره ده ازادي رادیو ته د کونړ د اوسیدونکو پر رسیدلو پیغامونو کې تل د ځنګلونو د بيدریغه وهلو د چارتراشو د قاچاق د سړکونو د خرابوالي نیمګړو پروژو ته د حکومت د نه پاملرنې او بیروزګاری شکایتونه ډېر اوریدل کیږي په دې خبرونه کې به د تاسو اوریدونکو په ځانګړي ډول د کونړ د اوسیدونکو نظرونه واورو او به ګورو چې کوم مسائل لري او د شیګنې لپاره څو وړاندیزونه لري زموږ د خبرونه میلمانه دي د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر شاغلای نقیب الرحمن دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شیبه وروسته د ټلیفون شمیره او همدارس د واتس اپ شمیره اعلانوم چې په مستقیم ډول سټډیو ته له سټډیو سره تماس ونیسي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي لومړی د کونړ والی شاغلی مولوي محمد قاسم خالد لکه څنګه چې مې په فایل کې اشاره وکړه د کونړ خاوره کمه ده غرنې سیمې زیات دي او له همدې کبله همیشه شکایت دا وی چې خلک روزګار نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو اقتصادي وضعیت په ورستیو و میاشتو کې لا خراب شوی دی، ځکه چې ډیر کارونه په ټپه درېدلې دي. تاسو د دې مشکل د کمولو لپاره څه اقدامات کړی دي؟ مولوی صاحب
څنګه؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. څنګه زما خبرې مو واورېدې؟
نو د ټلیفون لاین قطع شو که تکلیف نه یو بیا تکرار کړئ. اوس پلان کې
بله ډېر ښه ډېر ښه. زما پوښتنه دا وه چې د کونړ خلک اسې هم کم ځمکې لري، اقتصادي وضعیت یې هسې هم شنو، خو د وروستیو شپږو اوو میاشتو کې چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي، د خلکو اقتصادي مشکلات په نورو ولایتونو کې هم زیات شوي دي، خو په کونړ کې په ځانګړي ډول، ځکه چې د کونړ د خلکو اقتصاد له مخکې هم شنو. تاسې د دوی د بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره څه اقدامات کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادۍ ارادو له کارکوونکو نه مننه کوو ترڅو موږ ته دا فرصت راکړه چې د کونړ ولایت د ولسونو په رابطه تاسو سره معلومات شریکو. له کومه وخت نه چې موږ د کونړ ولایت ته راغلي یو، په رښتیا هم د بېوزلۍ کچه خو یو څه ناڅه لوړه ده، خو د افغانستان د اسلامي امارت مختلفو وزارتونو د کار پروژې د کونړ په ولایت کې پلي کړي دي. د بیا لو پاکول د غنمو په مقابل کې تقریبا د زراعت د وزارت لخوانه نه سوټنه غنم مختلف ولسوالیت موږ توزیع کړی دي، او هر مزدور کار ته د ورځې لس کیلو موږ غنم د کار په مقابل کې ورکو. همداراز موږ په مختلفو فروژو کې د انکشافي دیهات په برخه کې چې په مختلفو ولسوالیو کې پدې کړی دي، د کونړ ولایت له ځوانانو نه مو په دې کې استفاده کړې ده، او همدارنګه خیریه مؤسسې بعضې پروژې دلته پدې کړې دي چې هغوی هم د کونړ ولایت ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. نو ان شاء الله موږ په آینده کې هم داسې پلانونه لرو ترڅو د ځوانانو ته او بېوزلو کسانو ته د کار زمینه د کونړ په ولایت کې مساعده کړو.
دغه پروژې چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دغه پروژو کې څومره ځوانانو ته کار پیدا شوی دی؟
تقریبا د زراعت په وزارت پورې مربوط چې کومې پروژې دي، دا د کانالونو او د بیالو پاکول، موږ 900 تنه غنم مختلف ولسوالیو ته توزیع کړل چې تر 3000 نه زیات ځوانان په کار باندې مصروف شوي دي، او عملا هم په نارنګ ولسوالۍ کې په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دادي موږ ځوانان په کارونو باندې لګیا دي او بختي ان شاء الله سره.
بله ښاغلی نقیب الرحمن، ستاسو نظر سره د کونړ یو شمېر ځوانان بخکې په امنیتي ځواکونو کې وو، هلته مصروف وو، هغه هم اکثره بیکاره شوي دي، نو دا د خلکو د بیکارۍ ستونزه څومره جدي ده ستاسو په ولایت کې؟
پیل کې تاسو کونړ ولایت جناب والي صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. مننه کوم چې موږ په پروګرام کې د ګډون برخه راکړه. زمونږ په کونړ کې وضعیت چونته سمخ کې ویل، لکه څنګه چې یو غریزه منطقه ده، دلته د کارونو بې روزګارۍ کچا نهایي ډیره لوړه ده. ډیر ځوانان د سیدي چې په خوا په تیر نظام کې دغه کې وو، په امنیتي مسایلو کې وو، مصروف وو، هلته په وظیفه باندې وو، اوس پیلا ناغم بیکاره شوي دي، او ډیر ځوانان د اطرافو د منچقو هغه هم بیکاره دي. نو هیڅ قسم د سي هغه چې لازم ده تر اوسه پورې کارونه نشته ده، یعنی ضرورت ډیر لرو. د والي صاحب محترم د وینا په اساس باندې پیلن هغه کوم مرستې چې راځي دي واقعا په ځای باندې تر اوسه مصرفيږي. ډیر ځوانان اوس په کاروبار لګیدلی دي، خو څنګه چې لازم ده هغه شانت مرستې پیلن نشته ده. ډیر ځوانان د غربت نه کړیږي، ډیر ځوانان د سيدي چې غواړي د غربت په وجه د ډیر مجبوریت په وجه خارج ته زی وزي خارج ملکونو ته وزي. دلته د سيده چې د زراعت په برخه کې د سيدي فعالیت نشته ده فعلا، که چیرته د زراعت په برخه کې فعالیتونه وشي زمونږ ډیر ځوانان پکې په کار باندې کیږي. نور د سي فعلا کومکی موسسات چې کوم مرسته کوي شکر الحمدلله، اوس خو د امارت نظام دی، د امارت د نظارت لاندې ډېر مستحق خلکو ته رسیږي، خو چون دلته د غربت کچه بیخي بېحده زیاته ده، نو څنګه چې لازم ده تر اوسه پورې خارجي موسساتو دلته لا توجه نشته ده فعلا. او امارت انشاءالله موږ ډېر خوشحاله شو چې امارت مسئولین مشران هغه خپل هڅه کوي چې مستحق خلکو ته مستحق کورنیو ته مرستې ورسیږي، هغوی په کار شي. نو امارت نه موږ ډېر راضي یو چې هغه خپل امکانات
سلامت وسه کور ودان. مولوی صاحب خالد، په کونړ کې د چرګانو فارمونه وو او شوده یې کړې وه، یو شمېر خلکو ته له دې درکه کار پیدا شوی وو، خو داسې راپورونه لرو چې وایي دا فارمونه هم په بندېدو دي، ځکه چې د فارمونو د چرګانو لپاره خوراکي مواد او ځین نور ضروري شیان ګرانه شوي دي او دوی ته اوس واره نه کوي، دا خبره څنګه ده؟
موږ چې څومره معلومات لرو د فارمونو له مسؤلینو سره موږ ناسته درلودله، تر ډېره حده پورې خو دا موضوع دغومره حقیقت نه لري لکه څنګه چې تاسو ته راپور درسېدلی ده. طبیعي خبره ده د غذایي موادو قیمتونه څنګه څه لوړ شوي دي، که هغه د حیواناتو دي که د عامه انسانانو دي، خو بیا هم د زراعت او د مالدارۍ د ریاست له خوا نه د فارمونو له مالکانو سره وخت نا وخت ناستې شوي دي او ځینې مؤسسات یې هغوی موږ را دعوت کړي دي، هغوی کوشش کوي په دغه برخه کې د فارمونو له مالکانو سره ځینې مرستې وکړي. تقریبا شل شپې یا پنځه شپې مخکې د وټفور په ولسوالۍ کې یو د فارم مالک ته څه ناڅه مالي زیان رسېدلی وو، دا د ګیس ډبه هلته اور اخیستې وو، ځینې مرغان وو، ځینې چرګوړې یې پکې له منځه تللي وو. بیا موږ یو مؤسسې ته دوی معرفي کړل او هغه مؤسسې بیا موږ ته اطمینان راکړ چې انشاءالله په دې برخه کې به موږ مرسته ورسره کوو. نو د سیدی پام ول مشکل سره موږ په دغه رابطه تر اوسه پورې نه یم مخسته.
ډېره مننه نقیب رحمان صاحب. مخکې د کونړ د خلکو شکایت دا و چې له دغه ولایته چارتراش قاچاق کیږي او ځنګلونه بې درېغه وهل کیږي. د کله چې د طالبانو حکومت راغی یو شمېر خلکو تمه درلوده چې مخه به ونیول شي، خو د راپورونو پر اساس د طالبانو د تیر والی د کونړ د تیر والی په وخت کې لا د چارتراش او قاچاق زور واخیست. اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا مخه نیول شوې ده؟
زمون په کونړ کې د چارتراش په موضوع د ډیرو پخوانه روانه ده. دغه ځنګلونه ډیر په بیرحمۍ سره قطع شو، لرګي ټول د کونړ نه ووتل، البته خارج ملکونو ته هم تللي دي دا لرګي. خو دومره ده چې کله امارت قائم شوی دی، د امارت نظام راغلی دی، د لرګو د قاچاق مخنیوی شکر الحمدلله شوی دی. فعلاً هیڅ قسم لرګي فعلاً په فعلي شرایطو کې هیڅ قسم لرګي د کونړ نه نشي وتلی. هغه چې په کونړ کې داخل کې د چا ضرورت یې استفاده ترې کولی شي، خو د دې نه مخکې په تیر نظام کې قاچاق کېدل. د تیر والی صاحب د امارت اسلامي د تیر والی صاحب په وخت کې داسې قاچاق مونږ په پوره باور نه یو چې دا خلک څنګه وایي میډیا کې چې لرګي وتلي دي قاچاق شوي دي، دغه څه په دغه کچه باندې نه وو. خو د خلکو ضرورتونو په باندې
یعنی تر یو حد پورې منی ډېر نه منی. نقیب رحمان صاحب، دا وایي چې اوس د ځنګلونو وهل درېدلې دي او کنه لا هم وهل کیږي؟
فعلاً ځنګلونه نه وهل کیږي، ودرېدلې دي کارونه په ځنګلونو کې، خو هغه چې پخوا ډېر ځنګلونه وو کم شوي دي. یعنی ضرورت اوس د دې ده چې بیرته موږ په دغه ځایونو کې بوټي بیرته کېنول شي، هماغه ځای کې په هماغه ځنګلونو کې بیرته بوټي کېنول شي. زراعت کوم همکار موسسه چې هغه موږ سره کومک وکړي بیرته د ځنګلونو آباد شي. پیلن بوټي نه وهل کیږي، قاچاق هم نشته.
ډېره مننه والي صاحب. خالد، اوس خو وخت دی په اکثرو ځایونو کې نیالګي ایښودل کیږي، په لکه څنګه چې نقیب الرحمن صاحب وویل، شداده چې په هغه ځایونو کې چې ځنګلونه وهل شوي دي اوس نیالګي کیښودل شي، څنګه د اشار له لارې یا له کومې بلې لارې دا امکان شته؟ او تاسو په دې برخه کې څه فیصله کړې ده؟
بله، د نیالګیو د کیښودلو پروسه تقریبا د دلوي د میاشتې په پای او د اوحد په اول کې په کونړونو ولایت کې شروع شوې ده. د کرهنې او د مالداري د ریاست په چوکاټ کې په زرګونو نیالي عامو خلکو ته توزیع شوي دي، او همداراز په دولتي ځایونو کې، په اماراتي ځایونو کې چې کومې ځمکې د نیالونو د کیښودلو لپاره له مخکې نه آماده شوي وي، هلته ډېر زیات مثمر او زینتي نیالونه غرس شوي دي، او دا سلسله او دا نړۍ اوس هم روانه ده انشاءالله.
په غرونو کې، هغه سیمو کې چې پخوا ځنګلونه ولا وهل شوي دي، هلته هم نیالګي ایښودل کیږي؟
بله، د مانوګي او همداراز د څوکۍ او ځینو نورو ولسوالیو کې موږ د دې سیمې خلک راوغوښتل او تشویق مو کړ، ترغیب هم کړل، او ځینې نیالونه موږ دوی ته په اختیار کې ورکړل. خو البته دا غریزه علاقه ده، په بعضو ځایونو کې به هغه غرونه او علاقې د نیال د کیښودلو لپاره له آماده نه وي، خو کوم ځایونه چې ورته آماده و هلته نیالونه درج شوي دي. سره
بله، ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. د کونړ والی مولوی محمد قاسم خالد او قومي مشر نقیب الرحمن زموږ میلمانه دي. لنډي خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې او همدارس د واتس اپ شمیره درته اعلانوم.
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټلیفون شمیرې د 00422215401. بل شمیره د 00422215401. په دې دوهم شمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. 00422212 شپږ څلوېښت 01. همدارس د سکایپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. radio.azadiradio.kazadi زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ له رادیو لرې شئ او خبرې وکړئ. نا ټلیفون خته شو. خیر، بل ته به ورشو. تاسو ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو،
کاروان صاحب تاسو سلام او محترم علي صاحب ته سلام وایم. احمد همدر در سره پاډی کا کېم لغمان.
مهرباني کوي همدر صاحب.
دماغو علي صاحب محترم نه دغه پښتنه داسې کسو هم زه د لغمان نمیاړي کني و د خداستون د پکنړ کې مستاو. دغه افغانان چې کوم د پاکستان ته ځي، او مطلب همدغه افغان ته په بولده کې لاره ورکول کېږي، او مطلب زه اوس مثال جلال آباد کې اوسېږم، او زه پېښور کې مې ساروان صاحب کار ده، زه خو آخر انسان یم، زه داسې په بولدک باندې ځم او بیا پېښور ته راځم. نو دا خو ډېره غټه بې انصافي دي، ولس سره روانه ده، او همسایه توب هم له پښو لاندې ده. موږ خو دا همسایه خو موږ سره ډېر ښه دا نظام سره ډېر ښه جوړ حکومت دلای پاکستان. نو بیا دغه ولس دي که د کونړ خلک دي، د هماغه ګوري ټول لاندې ستونزو سره مخ دي، که د جلال آباد خلک دي، که د لغمان خلک دي. نو زه دغه وایم چې همدغه کس په همدغه تذکیره هغه چې هماغه هلته رسېږي، نو ولې دغسې که داسې خاوان صاحب یو ساعت دوه ساعته لار راځي، واسې درې څلور شپې راځي، پیسو تاوان هم ده، ولس هم بد مشکلاتو کې راګیر ده. نو زه دغه وایم که دغه حکومت سره سره خبرې وکړي، او دوی ته یو جدي پاملرنه وکړي چې دا د ټولو ستونزو نه ساروان صاحب ډېره مهمه ده.
صحیح ده، ډېره مننه. کور ودان همدرد صاحب، بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت څخه صفت الله سپای سره په خبره کې یم.
مهرباني کوئ صفت الله صاحب.
زواج ما د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده داسې چې مشر روان دي دا او مسکینو خلکو ته نه رسیږي دا وداش چا ته رسیږي چې دا موسسي که هر شي د ټول نو اخلي وخت د دوا چې دا نو شه نه ځه چې خدای خلک برباد او خدای دې دا وسره کم ژوند دې سره کم ژوند کېږي دا ارتم رسی چې راځي کله د غیز ما د مولوی صاحب څخه پښته خوښ دی چې په کونړ کې په بل ولایت کې په بل ولایت کې هر څه شي چې هغه د ټول حکومت ته واچي په دم سربانانو د خرتي را ده خو خان بټای ته رسید مسكين ته نه رسیږي که یو چای او شی درلود هغه ته رسید مسكين ته نه رسیږي ګره جو هر څه واچي هم د بار خاورې هم د مسكين د هغه شاخ باندې چې وتاردام چې څنګه ژوند دي خدای دې السلام علیکم
بله مننه سلامت اوسه دام یو جالب پیشنهاد بل اردن خیلی رو ځان راو پیشنه آزادی رادیو
سروان سه محترم تاسو ته محترم والی سه او تاسو بل دوست ملما ته سلام نه وړاندې کوم چې ټیم لر د مارګه
مهرباني کوئ چا تاسو
البته زه خپل هم د کونړ ولایت هم کونړ یو غرنې ولایت ته خغله والی سه ته خبر دی راځي کې با ګرځېدلې لیدلې دې اغه د کونړ غرنې هواد او منابع لري هم سندونه لري هم ځنګلونه لري زما وړاندې خاغري والی سي ابتدا ده چې د مناګي بند داغه په ډېر غوولو کې کتا سي اقدام وکړي هم به ولسته د کار زمينه برابر شي او هم به د ولسته یا خلک به د بد خاونه شي بل دا چې د سالار با فابریکا د لرګو فابریکا د لرګي چې په کونړ ولایت کې اوس پراته دي د کیاله په ساحه کې د نورو ساحو کې چې دغه ډېر خاني لږی پراتی دی دغه لرګونه په استفاده سره کداغه فابریکا ورغول شي زه فکر کوم امبا د هواد د پرمختللو په خاطر باندې یو لوی پروژه وي دغه ځکه په خو هم په خو هم اته د زرشاد د حکومت وخت زما دی چې دغه فابریکا فعال و او ډیر عاید لري حکومت یا دولت او هم ولست خلک حالته بیکاره نو خلکو جن ډیر اسوده ژوندو ودغه دوه مسایلو کې لکه چې دوه سندونه دی یو لوی سند دی یو کوچنی سند دی یو د پیج درې سند دی یو د اسمار درې سند دی دغه سندونو په سر باندې دوی په کوي پروژه واچي اوس په جګړې ختم دي د څه څوک نشته فکر نو کوم چې او وي د به دغه سی یو اقدام وکړي چې به د هواد د برباته او د خرابې په خاطر باندې لاس پوری کړي نو دوی په ډیر آرام کول شي چې د نړیوالو سره په دغه ارسه کې خپل تړونونه لاس لیکي په دغه سندونه بندونه جوړ کړي په دغه سندونه باندې د برق فابریکې جوړ کړي څو تر خلکو ته د کار زمينه برابر شي او هم د کونړ غریب بیچاره ولایت دغه ولس دا پاره باندې ژوند یانو د اقتصادي نیګانا ژوند دکړي او هم به کونړ ولایت پرمختل یا پرمخ ولاړ شي مننه کوم
کور ودان چمتو صاحب سلامت اوسه یو بل اوردون کې بم واورو بیا به ورشو خپل درنو ملمنو ته مهرباني کوي ازادي رادیو مهرباني کوي
السلام علیکم شبیر احمد یم له خوست څخه
مهرباني کوي شبیر احمد صاحب
ما اوره د مولای شه څنګه پښتون نه نه
متاسفانه ټلیفون مو قطع شو خو خیر اوس په ورشو خپل ملمنو ته یو اوریدون کې بل هم لاشته خیر تاسو خبري وکي او هله د چي ټلیفون مو قطع
نشي السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو ته محترم مولای شه ته سلامونه ونی کیږي وړاندې کوم زما یو وړاندې پښتنه ده د کونړ ولایت کې اسلام آباد کې خصوصي ټلویزیون یا خصوصي رادیو خصوصي ورسره فعالیت کوي او کنه غیر دولتي نه
سید مننه کور ودان او ډیر ودان وس په ورشو ملمنو ته لمړی هم د کونړ والی مولوی صاحب محمد قاسم خالد همدرد صاحب شکایت درلود چې وای په تورخم کې دوی تلار نه ورکول کیږي او دوی مجبور دي چې سپین بول د کلر چې وښده لار ده په دې اړه دوی توقع دا و چې چارواکي به پاکستان سره خبري وکړي چې د دنګرهار او کونړ لغمان اوسیدونکو ته هم اجازه ورکړل شي چې لند په تورخم اخواته وابي دا مشکل څنګه دی مولوی صاحب
بله د افغانستان چې څومره وګړي په افغانستان کې ژوند کوي له ولایت نه بل ولایت ته ځي او د طبیعت تذکيري لري دی هغه په سفرونو باندې خو هیڅ نه واته باندې نسته او همدارز هغه افغانان ورونه چې له افغانستان نه بهر ملکونو ته ځي یا د تجارت لپاره یا د مریضانو د علاج لپاره طبيعي خبره ده هغه د هر ملک اصول باید په نظر کې ونیول شي د افغانستان د اسلامي امارت له لوري نو خو هیڅ نه وه پابندي او قیودات په د افغانستان په وګړو باندې نسته. البته په لوړه کچه باندې د وزارت خارجه او د وزارت سرحداتو قدرمنو وزیران صاحبانو د همسایه ملک لاغزي صلاح ورګانونو سره پرادته کې د اوسو وارې ناسته کړې ده. امید ست انشاءالله دا د تورخم په سطحه باندې به هم دا مشکل په لنډ وخت کې حل شي. نور خو دا د دوو ملکونو په سطحه باندې خبره ده، د سیمه ییز مسؤلین طبعا په دې کې مستقیما اقدام نه شي کولی، خو موږ چې څومره له خپلو مافوقو مسؤلینو سره په دې مورد کې رابطه کړې ده هغوی امیدواري ښوده چې دا مشکل به انشاءالله حل شي.
بله ډیره مننه کور ودان. نقیب رحمان صاحب، بل اوریدونکي صفت الله وویل چې وبای مرستې بې وزلو ته نه ویشل کېږي. البته دا شکایت همیشه شته، پخوا هم و اوس هم شته، په ټولو ولایتونو کې دا شکایت دی چې وای بې وزلو ته یا حقیقي کسانو ته نه رسیږي. نو د دې وړاندیز دا و چې دا مرستې دې وپلورل شي، ادي اقل په بازار کې به خوراکي مواد ارزان شي او ټولو ته به ارزان وي. ستاسو په ولایت کې تر څه حده پورې دا شکایت شته؟
جناب سروان صاحب، زمونږ په کونړ کې خو هغه موسسات همکار موسسات چې مرستې کوي کچیرته د امارت د نظارت لاندې کار وکړي واقعا مستحق خلکو ته رسیږي، او هغه موسسات چې د امارت د نظارت نه په خپل سر باندې کار کوي ډیری د سدي چې هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. دا واقعیت د ډیر خلکو په کې انډیوالین هم کوي. په کونړ کې څنګه چې لکه تاسو ته مخکې ما ویل غربت په زیاته کچه شته ده، نو هغه موسسات چې د امارت د نظارت لاندې کار وکړي مستحق خلکو ته رسیږي.
بله مننه کور ودان. او والی صاحب خالد چمتو صاحب د وړاندیزونو په اړه څه وایست؟ د مناګي بند د جوړېدو، د سالار فابریکې د فعالېدو او د نورو بندونو په اړه ویل چې که توجه ورته وشي.
بله هغه امکانات چې د موږ سره په اختیار کې دي هغه موږ په کار اچولی دي. ډېرې زیاتې پروژې په دې ځمکې کې هم پلی سولې. له مرکز اسعد آباد نه نړۍ ته دا سړک ورغول سو، جغل اندازي وسوله. په لنډ وخت کې به له اسعد آباد نه چپې درې ته د دې سړک د جغل اندازۍ د داغګیري پروګرام هم پلی سي. همداراز د سلطنې و ولسوالۍ وه چې دغلته خلک او ولسونه د موږ له سخت تکلیف سره مخ وو، موږ په ډېرو هڅو په ډېرو کوششونو باندې په دې باندې وتوانېدلو چې هلته مو یو استحکامي پل چې تقریبا یو 30 متره د هغه اوږدوالی و هغه پل موږ دغلته ودراوه او د عامو ولسونو د استفادې وړ وګرځېده. همداراز د موږ په ماڼوګۍ کې 2 کلو په منځ کې رابطه قطع وه، سیند په منځ د دې کې حایل واقع و، هلته مو تقریبا د 15 متره په اندازه باندې یو پل جوړ کړو د استفادې وړ وګرځېده. د نورګل په ولسوالۍ کې هم دغلته د موږ ځینې کلیوال له ستونزو سره مخ دي، دلته مو هم د یو استحکامي پل ترتیب په نظر کې نیولی ده. همداراز د نړۍ په ولسوالۍ کې د راده غاړې ته د سړک تقریبا له منځه تللی و، دغلته د 200 متره په اندازه د استحکامي یا د استنادي دیوال کار عملا اوس شروع شوی ده. دغه هغه امکاناتو چې له موږ سره وو په اختیار کې و موږ دغه پروژې ورباندې پلې کړې او د استفادې وړ وګرځېدلې. پاتې سو د ماڼوګۍ بند یا همدارنګه د اسمار چې د داود خان په وخت کې کوم پلان طرحه سوی ده دغه بند، ځینې نورې غټې پروژې دي. موږ له مربوطه وزارتونو سره خبره په دې مورد کې کړې ده. امیدسته که چېرته هغه امکانات وزارتونو له خوا نه برابر شي انشاءالله هغه پروژې به هم پلې شي. د سالار باغ چې کومه فابریکه ده څو وخت مخکې د کرهنې او مالداري وزارت محترم وزیر صاحب راغلی و او موږ په ګډه باندې دغه فابریکې نه لیدنه وکړله. خو دا چې د هغې د بیا رغونې چارې یو غټ پند او بودیجه غواړي، کوشش په دې باندې روان ده چې انشاءالله هغه بودیجه ورته تهیه شي او هغه فابریکه هم عملا په کار باندې پیل وکړي. نو موږ انشاءالله متوجه یو د اسلامي امارت مسؤلین کدی ولایتونو په کچه باندې دي، کدی وزارتونو په سطح باندې دي، کوشش کوي تر څو غټې وړې پروژې د ولایتونو او د مرکز په سطح باندې پدې کې تر څو د افغانستان مظلوم ملت ته د خوشحالي او د آرام ژوند زمينه مساعده شي.
بله، او د بل اوریدونکو د څرګندونو په اړه څه تبصره کوي چې وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي؟
تاسو د سروان صاحب، موږ خو د کونړ په ولایت کې په دغه مورد کې ډېر زیات شفافیت ښوولی ده چې څومره خیریه نهادونه دي، که د انکشافي دهات د ریاست په چوکات کې دي، که د مهاجرینو د ریاست په چوکات کې دي، که د حوادثو په چوکات کې دي. په میاشت کې یو ورځ زه له دغو خیریه مؤسسو سره خپله مجلس کوم، او دغه رئیسان صاحبان هم له ما سره وي. د کونړ په ولایت کې تقریبا ډېر مرسته د شفول د مؤسسې لخوا نه کېږي. د هغو له مسؤلینو سره څو څو وارې موږ ناسته کړې ده چې هغه څومره د موږ توانمندي وه هغومره شفافیت موږ عملا ثابت کړی دی. انشاءالله څوک به د کونړونو په ولایت کې داسې یو نمونه موږ ته ثابته نه کړي چې غیر مستحقو کسانو ته کومکونه او مرستې ورکړل شوي دي. کله کله خو سروان صاحب دغه خبرې او دا رپوټونه له حقیقت نه لرې هم وي. یو ورځ ما د خیریه نهادونو ټول مسؤلین راغوښتي وو د ولایت د مقام مخې ته. یو کس په چغو شروع وکړله، ما خپل معذف ملګري ته ورتېرې پوښتنه وکړه چې څه پېښه ده. هغه مو چې راوغوښتي هغه ویلې له ما سره مرسته نه ده سوې. هغه د خیریه مؤسسې یو مسؤول غږ ورباندې وکړ، وایي ګوره دوه برخې ما تا ته درکړې دي، ستا کډې ته مې هم یوه برخه ورکړې ده، ستا زوی ته مې هم ورکړې ده، خو په هماغه باندې قناعت وکړه نور څومره مرستې موږ تا ته درکړو. کله کله خو داسې له حقیقت نه لرې هم رپوټونه خپرېږي، خو نور هم انشاءالله موږ دې موضوع ته ډېر جدي متوجه یو. موږ د خپل مسؤلین دې ته توضیح کړی دي چې د سروې په وخت کې به عمل ته ساحې ته ورځي، د مسجد له ملا امام نه به مرسته غواړي، او د کلي له سپینګیرو نه به همکاري غواړي تر څو سل په سله دا شفافیت تأمین شي. خو انشاءالله موږ د کونړ په سطحه په دې مورد کې داسې د پام وړ ستونزې سره نه مخ شوي.
بله، تاسو مخکې د سړکونو د ترمیم یادونه وکړه. ځینې خلک وایي چې د اسدآباد او جلال آباد سړک ډېر کار ته ضرورت لري، ترمیم ته ضرورت لري، او که ترمیم نشي کېدای شي بیا دومره خراب شي چې مجبور باید چې له سره یې جوړ کړي. دا خبره څنګه ده؟
چې موږ خو په دې سړک باندې رفت آمد کوو همیشه، داسې خاص مشکل سره دغه سړک چې له اسدآباد نه جلال آباد ته غځېدلی ده ډېر ستونزه او مشکل نه لري. داسې محدود جیونه داغګیري ته ضرورت لري. هغه موږ وزارت د فواید عامې سره خبره کړې ده. انشاءالله د موږ د کونړونو ولایت د فواید عامې د ریاست په چوکات کې به دغه چارې هم پیل شي. خو موږ حق د اولیت دغو درو ته ورکړی ده، چونکې په درو کې سړکونه ډېر خراب دي چې ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او په غرابې ته موږ ډېر زیات کار کړی ده. ما خو صرف دا دوه سړکونه درته وښودل، نور تقریبا تر 15 نه زیات فرعي سړکونه په درو کې، یا د فواید عامې د ریاست په چوکات کې، یا د انکشافي دهات په چوکات کې، یا د بعضې خیریه نهادونو د مرستو په نتیجه کې موږ هغه سړکونه جوړ کړي دي چې عملا د موږ ولسونه له هغه استفاده کوي، دوی پیاده روي یا موټرسایکلونه یا موټرونه په هغه باندې رفت آمد کوي.
درست، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ولایت په ولایت خپرونه له ازادي راډیو اوري. دا خپرونه کونړ ته ځانګړې ده. د کونړ والي مولوي محمد قاسم خالد او قومي مشر نقیب الرحمن زموږ مېلمانه دي. اوریدونکو له روز ځان راوپیژنئ. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. بلی آورو، مهربانی کوی. نه تلفنی قطع شو. بلی و تبوار شو تاسی خبری وکی. مهربانی.
السلام علیکم نبی اولا زابلیم داشه با ایران شیراز نه خبری کوم.
مهربانی کوی زابلی سب.
بله سروان صاحب سلام تات میلمت هم سلامونه وایم. د کونړ والی صاحب نه مې همدا پوښتنه ده چې مخکې په کونړ کې په غرونو کې چې کوم ځنګلونه وو دا په قاچاقي، یعنی په مخکنۍ دوره کې دا په قاچاقي ډول پاکستان ته اوښتل، ناقانونه وهل کېدل، بیا پاکستان ته قاچاق کېدل. آیا تاسو اوس د هغو قاچاق مخه نیولې ده یا یې
نسئ؟ په دې خبرې وشوې مخکې د خپرونې په پیل کې، په دې خبرې وشوې. بل اوریدونکو ته به ورشو. دوی څوی ځان راو پیژنې ازادي راډیو. مهرباني، د دې ټلیفون قطع شو. بل هم د واتس اپ لارې لرو. ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
خدای مده ول په خیر سرور
سلامت اوسې مهرباني
خدای ستاسو زلر ورور د مسجد قبل سرور مو ته مسجد نه راکول کیږي کلی پر کومي مو شرانه به شل کیږي پر مولو مولو خلکو
درست په دې موضوع هم خبري وشوې خو د کنړ والی شاغلای خالد وای چې داسې نه ده پر حال بل اردن کتاب ورشو تاسې ځان راو پیژنئ آزادی رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام له رادیو له تل لري شی خبري وکړه
ورور راځي مې نس ورور سلام علیکم ټول اوریدونکو ته سلامونه وایو ورور
سلامت اوسې مهرباني
ورور ما نظر خدا غلی شه ما نظر دغه دی ورور چې دغه مرستي چې شل کال وروي شي ولکه یا دا خلک فرازي شي یا معرفي درګور زما خپل دغه نظر دی چې دغه اسلامي امارت طالبان ته وروستاري ان شاء الله اره وته بخپل حق پر خپل کور ورته دي او دا خلک چې دغه وس ناری وي چې کسل واره وړي وي چې زر واره وړي بس د دې دغه کار دی ما خپل دغه خواشه ده چې امارت ورس پر ملسي هغه هر سړي ته پر خپل کور منا ور ورسي
بله سلام علیکم مننه کور ودان بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنه آزادی رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
جوړ په خیر چاروان صاحب
سلامت اوسې مهرباني کوي
داس نو والی صاحب څنګه دا پښتنه د دې د شونځي داش
بله ډېر مننه سلامت اوسې تر اوسه پورې دې کنړ کوم اوریدونکي ټلیفون ونه کو نه پوهېږو چې ولې بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنئ آزادی رادیو مهرباني کوئ
سلامونه سانو سروان صاحب فرید خبر
مهرباني کوئ فرید صاحب بله تاسو په لاین کې یاست فرید صاحب خبری وکی خیر دوی لکه چې خبری و نه کړې یو بل اوریدون کای بم واورو که د دوی خبری مو واوري دای شوې خوشم و علیکم السلام مهرباني
روان صاحب سلام تاسو ته وړاندې کوم اوریدون کو ته
سلامت اوسې مهرباني کوي
داروان صاحب د کونړ د والی څخه زموږ نه پوښتنه ده چې د کونړ ولایت باندې دا توغندي راځي او پاکستانی پوزونه د بریدونه کوي دوی ولې تون غبرګون نه کوي بالمقابل غبرګون ولې نه کوي دوی په دې اړه د مشرانو سره خبرې ولې نه کوي ولې د پاکستان د ظلمونه او د وحشتونه د څلوېښت کاله په موږ باندې تیریږي د کونړ د والي څخه دا پوښتنه وکړي
صحیح ده ډېره زیاته مننه کور ودان یو اوریدونکی بل به هم واورو بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوي
مننه سروان صاحب سلامونه مونه په پښتنه مینه
سلامت اوسې مهرباني
سروان صاحب مولوی صاحب تم په ډېر درنه باندې سلام کوم او ملک صاحب تم په درنه باندې سلام کوم هو مونږ ته خپل په کار د مو افغانانو ته چې لسونه سره ورکو پوشي اسلامي مراد ټولې واته میشت کیږي چې رغله ده کړ ان شاء الله ټول سره یو بل سره او ټول بوجوم پوشي په د مولوی صاحبانو یا د اسلامي مراد باندې نه چو به ځوانان سره خپل منځو کې لسونه سره ورکی پوشي چې دوه کې کمې نیمګړتیا وي هغه وچتیږي سره یو بل سره خپل مینا په محبت باندې د نیمګړتیا سره ویسی قربان ډیر مننه خوشاله مو
مننه کور ودان اوس په ور شو ملمنو ته لومړی ک د جنو د شونځوي په اړه خبري وکي خو مخکې ته د مولوی صاحب په اړه تاسو خبري وکي او اوریدون کې مخکې د خصوصي تلویزیونونو رادیوګانو او رسپانو په ارتباط پوښتنه وکړه ک قومي مشر نقیب الرحمن صاحب ځواب ورکړي آیا تاسو په ولایت کې اوس هم خصوصي رادیوګان او یا کوم تلویزیون فعال شته و کنه
نم خو د خصوصي رادیوګانې خبرونې تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلې که څه هم زه تعقیب کوشش کوم چې واورم خو تر اوسه پورې د خصوصي رادیوګانو خبرونې نشته دي
یعنی بندې شوې دي
بندې دي لا تر اوسه بندې دي زه نه پوهېږم چې د اسلامي امارت ته خوا بندې دي او که خلکو خپله د اقتصادي کمزورتیا له امله یا د نورو مسایلو له امله بندې کړي دي یو څه پښتنې ورونه وکړې خو زه یو والی صاحب محترم نه غوښتنې زم لرمه دا د کونړ ستونزو په حساب باندې مونږ دلته ډېرې سرکونه په ترو کې لرو. جناب والي صاحب په کونړ کې ډېر ښه بلد دی، پخوا به مې په کې وخت تېر کړی. په کونړ کې دوه درې دي چې د اسمار د درې په نوم باندې او د پیش د درې په نوم باندې. بیا د دوی سرکونه چې دي د پیش د درې سرک تقریبا یعنی ډیره زیاته برخه یې د منځتلې ده، خراب شوی دی. هغه سړک چې قیر پې اچول شوی او بیرته خراب شوی دی، نو د موټر د تګ راتګ لپاره ډیره لویه ستونزه جوړه کړې ده. په درو کې بیا درې خو ټول خام سرکونه لري، او هغه سرکونه دي چې په غیر تخنیکي په غیر فني شکل باندې کلیوالو خلکو په خوا تیر کړي دي. یو موټر په کې تیریږي، هغه هم په ډیر تکلیف باندې، په ډیر زیات تکلیف باندې. اوس خو لله الحمد ډیر زیات امنیت دی، بیخي زیات امنیت دی. نو والي صاحب محترم یا د والي صاحب نماینده کولای شي چې هر ساحې نه لیدنه وکړي. دا غینه یو ولسوالی د وټاپور ولسوالی درته زیاده کوم، د وټاپور ولسوالی د کټارو ګمبیرو دیوزو خورو د دغه منطقو د څنګهاره پورې دغه دسي منطقې دي چې په تیر په دې تیر نظام کې هیڅ قسم برخه د خلکو ته نه دا ورکړل شوی. دسي د کونړ هر دره په هر دره کې هیڅ قسم په تیر نظام کې چاته برخه نه دا ورکړل شوی، دا ولستون به برخه پاتې شوی دي. زمونږ اوس د جناب والي صاحب نه غوښتنه دغه ده که په دغه برخو کې په دغه ولسوالیو کې هغه خلک اوس فعلاً لګیا دي، اوس هم په شخصي مصارفو باندې کلیوال خلک راوځي چې سړک دومره جوړ کړي چې دوی ته موټر ورسیږي. ستونزه دومره ده چې چېرته یو ځای کې معمولي یو کانه د یو د سړک د دیوال نه وغورځيږي، نو هیڅ قسم نشي کولای ټول هغه موټر یې بندې پاتې کیږي. چې هغه غرونه دي، ډېر غټ غټ غرونه دي، سړکونه په داسې ځایونو کې تیر شوي دي، کلیوالو خلکو به څنګه نقشي خو خپله کلیوالي خلکو تیر کړي دي، مسلکي چا ورته نقشه نه ده ورکړي. که دغه سرکونو کې د جناب والي صاحب نه غوښتنه ده د دغه کومکونه چې راځي دا مفته باید مونږ ترانه کوي، مفته مونږ ټول خلک غریبانان دي. د دغه کومک په مقابل کې مونږ ته یو کار یو پروژه راته ډیزاین کوي چې مونږ په هغه باندې کار کوو. هغه په ولسوالیو کې که په مرکز کې، په مرکز کې هم ډېر داسې کارونه شته دی چې زمونږ هغه دایمي مشکل ورسره حل شي. په ولسوالیو کې خو ډېر مجبوریتونه شته دی د خلکو، خلک هم مجبوره دي او کارونه هم ډېر شته دی، ځکه په تېر نظامونو کې په دغه منطقو کې تېر نظام کار نه دی کړی. نو اوس کوم همداسې بې برخې پاتې چې نو مونږ دغه خلک خو دا ټول مسلمانان دي. یوازې د وټاپور ولسوالۍ مې درته نمونه وویله، خو نور ټولو ولسوالیو کې د وټاپور د کونړ په څوارلس ولسوالیو کې په ټولو درو کې همدغه حال دی. موټرې ډېرې په سختۍ تېرېږي، د پاکو اوبو ستونزه شته دی، هلته د صحي اسانتیاو ستونزه شته دی، د تعلیم په برخه کې بیخي دومره مشکلات دي چې په آزاده فضا کې اوس هم شاګردان ناست دي. په آزاده فضا کې به څنګه یو شاګرد ذهن ته یو درس ورشي؟ نور داسې د مکتبونه صرفانه لري، د پاکو اوبو د وجې ډېر خلک داسې دي چې مریضان کېږي، او چې مریضان شي بیا د تګ راتګ په هغه ځای نه په د غره نه په جنازه کې راخستي روان وي، نو دومره سخته تیری خلک چې تقریبا په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي، دغه مریض په جنازه کې راخستی د موټر ساحې ته راورسی. کله چې د موټر ساحې ته راورسیږي نو هغه مریض د بد نه بدتر کړی نورم. نو که په دې په دغه برخه کې جناب والي صاحب توجه غواړم، موسسات کومکونه کوي، همکاري کوي، موږ ته مفته باید رانه کړي، ځکه خپله چې مونږ فعالیت ونه کړو دا وطن زمونږ خپل وطن دی، خو لږ همکاري د حکومت را سره د امارت را سره چې مونږ ته لارښوونه په سمه طریقه باندې.
ډېره مننه نقیب الرحمن صاحب، سلامت اوسئ. اوس به وګورو چې
دې توګه باندې که والي صاحب او یا بل ټیم په واسطه باندې چې دغه تعقیب شي او ډېر ستونزې
سره واورو کنه والي صاحب نه به واورو چې دوی څه وایي. ستاسو د اول د ستاسو د څرګندونو په اړه د تبصره وکړي، اوس وروسته به د اورېدونکو پوښتنې ورسره شریکې کړم. والي صاحب خالد؟
بله صاحب، بله.
تاسو د نقیب الرحمن صاحب خبرې واورېدې؟
بله و د نقیب رحمان صاحب نه ډیره مننه کو خبرې زموږ سره شریکې کړې او موږ د دې خبرې واورېدلې. خیریه مؤسسې یا انکشافي کارونه چې دي دا دوه اړخه لري. بعضې مؤسسات دي هغه کومکونه له بېوزلو سره کوي خو د کار په مقابل کې نه کوي، هغه وایي چې دا برایګان کومک ورسره کوي، او بعضې داسې خیریه نهادونه دي چې هغه کومکونه او مرستې د کار په مقابل کې کوي. موږ ټولو خیریه مؤسساتو خیریه نهادونو ته بلنه ورکړې، دعوت مو ورکړې، د څو څو وارې مناسته ورسره کړې ده تر څو د کلونونو ولایت له بېوزلو کسانو سره په هره برخه کې مرسته او همکاري وسي. نو موږ په هغوی باندې کوم قیودات او پابندي نه لګوو چې هغه کوم کومکونه دي دوی د کار په مقابل کې دي، هغوی ته مو د کار پروژې ډیزاین کړي دي، او هغه کوم کومکونه یې چې رایګان دي هغوی ته موږ رایګان د توزیع زمینه مساعده کړې ده. که چېرته موږ د خیریه نهادونو په دغو کومکونو باندې قیودات وضع کړو، بیا کېدای شي دا د موږ بې وزله کسان له کومکونو نه محروم پاتې شي. البته په عموم کې چې هغه څومره امکانات له موږ سره دي، هغه امکانات موږ کوشش کوو چې په ښه ځای باندې ولګېږي. د کونړونو ولایت یو غرییز ولایت ته لکه څنګه چې نقیب الرحمن صاحب مهرباني وکړله، سړکونه به ډېر زیات خراب وي، خو بیا هم موږ هڅه او کوشش کوو چې د خپلو شته امکاناتو له مخې نه هغه سړکونه ورغوو، آماده یو کړو د دې لپاره چې ولسونه له تکلیف او له کړاوونه پکې خلاص شي. دا اوس فل حال یو خیریه مؤسسه موږ ته راغله او ویلې چې موږ په غازی آباد کې غواړو دلته یو سرک جوړ کړو، خو البته د دې غازی آباد ځوانان به له موږ سره کار کوي، موږ به دغه په عوض کې وړو یا غنم به ورکوو. تقریبا هغه 2 کیلومتره سرک د اوس عملا د غازی آباد ولسونه هلته په کار باندې لګیا دي. همداراز په ځینو نورو ولسوالیو کې، په دانګام کې، په شیګل ولسوالۍ کې، په سلطان ولسوالۍ کې عملا د موږ مسؤلین لګیا دي چې هغه څومره امکانات ورسره دي هغه سرکونه برابروي او جوړوي. کله دې نه زیات امکانات هم د موږ په اختیار کې راکړل چې کوشش کوو یا د خیریه نهادونو لخوانه، یا د انکشافي دهات د وزارت لخوانه، یا د فواید عامه د وزارت لخوانه امکانات موږ ترلاسه کوو. نو انشاءالله د نقیب الرحمن دا غوښتنه به موږ په نظر کې لرو، کوشش به کوو چې دا د ټولو درو دا سرکونه برابر کو دي استفادې لپاره آماده کو سره.
بله ډیره مننه. اوس به راشو دي اوریدونکو پوښتنو ته. یو اوریدونکو ویل چې د نجونو ښوونځي به په کونړ کې څو وخت پرانستل شي، او بل دی پاکستان له لوري د توغندو د وشتل کېدو په باب غوښتل چې وایي ولې توند خبرګون نشي است. مهرباني.
د افغانستان د اسلامي امارت موقف د سرحداتو په حفاظت کې ډیر روښانه او ډیر واضح ده. کله چې دغه مرګره به یا د کونړ په ولایت کې نه وسیږي یا که وسیږي له حالاتو نه به واقف نه وي. په ټولو سرحدي سیمو کې د افغانستان د اسلامي امارت چې هغه کومه موجوده پالیسي ده، د عمیقې پالیسي له مخې نه د سرحداتو په ټینګښت کې ګړندې ګامونه اوچت کړي دي. نو ان شاء الله تر دې نه به الله زیاته توجه ورته وکړي.
مثلا څه کار وکړي؟
دغه ورور دومره سوچ وکړي چې دغه موجوده حالت له مخکې حالت سره مقایسه کړي. دا دي کرښې مسله یا د دې توفونو ویستلو مسله خو نوې نه ده، دا له ډېره مخکې نه ده. 40 کاله د موږ ولسونه په دغه مشکل کې کړیږي. خو بیا هم که دغه حالت له حالت سره پرتله کړو، وضعیت تقریبا 80% کې کنټرول شوی ده.
بله، یعنی وسم د پاکستان له لوري توغندي وشتل کیږي. آیا تاسو سره خبرې نه دي کړې چې ولې په خوانی حکومت خو ول چې پاکستان ورسره دښمنی کوله، طالبان ورته ساتل د جديد حکومت دی ورانولو او جوړولو او لمنځوړلو لپاره کار کاونو، پاکستان شاید ګله هم نه وای، لیکن تاسو خو ورسره دوستان یاس، ولې؟
نو موږ له ټولو گاونډي ملکونو سره ښه او نیک روابط غواړو. هر گاونډي ملک سره موږ کوشش کوو چې د اسلام د اصولو له مخې نه هغه حسنه روابط په خپل ځای باندې وساتو. البته په دغه لنډ وخت کې موږ د کلونو په ولایت کې د توفونو فرابطه داسې یو راپورټ نه لرو، او د موږ د اسلامي امارت مشران د وزارت خارجي په چوکاټ کې له ټولو همسایه ملکونو سره دوامدار رابطې ساتلې دي تر څو د سرحدونو په سطحه باندې هغه کوم اصول چې دلته وضع شوي دي هماغه اصول مراعات کړي او هغه اصول جای په جای شي دلته.
بله، بل پوښتنه د نجونو د ښوونځیو په ارتباط وه.
د افغانستان د اسلامي امارت موقف او د اسلامي امارت پالیسی په دې موضوع کې هم ډیره روښانه ده، نو ان شاء الله له مرکزی ادارې سره به تاسو په دې موضوع کې معلوماتونه ترلاسه کړی وي. موږ د ولایت په کچه باندې هم له مرکزی ادارې نه هدایت غواړو او د غوی د هدایت مطابق موږ کوشش کوو ټول کسانو ته، هغه څوک چې د تعلیم شوق لري، هغه خدینه دي که نارینه دي، د اسلام په چوکاټ کې او د افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې په مسؤول شکل سره موږ د تعلیم زمينه ورته مساعده کوو.
آیا اوس نه ده مساعده؟
پیلګیا یو ځینې تخنیکی او ځینې مسائل موږ په مخ کې لرو، په موږ باندې لګیږي چې ان شاء الله هغه مشکلات به موږ حل شي. نور به د مرکزی ادارې په هدایت باندې موږ دا ترتیب سره جوړو.
دا مشکلات ولې د خو د تاسو د حکومت و میاشتې و چې دا مشکلات ولې په دومره وخت کې حل نشول؟ د ډیرو خلکو لپاره دا سوال دی چې تاسو پلمه کوي الکانو ته دا تخنیکی مشکلات نشته، د جنو لپاره شته.
نو تاسو ته وضعیت در معلومیږي، لکه مخکې دا دوست ویلې اکثره مکتبونو کې موږ تعمیرات نه لرو. په اسلام
کې هغه کې چې لرې هلته ولې نه پرېږدئ؟
و چې هغه څومره امکانات له موږ سره شته او چې هغه څومره تعمیرات شته، یو ته خو تر شپږم سمپ پورې هغه د تعلیم زمینه ورته مساعده شوې ده. له غنه به فوق ان شاء الله موږ د مرکزی ادارې سره په مفاهمه د اسلام د اصولو مطابق او د موږ د افغاني عناناتو مطابق به ان شاء الله زمینه ورته مساعده کیږي.
ډېره مننه کور ودان. نقیب الرحمن صاحب، په کونړ کې د شاتو د مچیو کاروبار هم په وروستیو کلونو کې غوړېدلی وو او زیاتو. اوس د شاتو د مچیو کاروبار څنګه دی؟ ځینې وایي چې وروستیو تحولاتو د شاتو په کاروبار باندې هم اغیز شیندلی دی، که څنګه؟
اوس جناب چاروان صاحب، پیلن خو د شاتو مچیو کاروبار واقعا ودرېدلی دی، که یې هم ډېر په کمه کچه دی، په ډېره کمه اندازه باندې دی. فعلاً هغه خلک چې پخوا یې مچۍ درلودلې، د ناسمو شرایطو له امله یې هغه مچۍ زیانمنې شولې، فعلاً ډېر کم شوی دی.
ولې دوی هغې دا کاروبار ولې خراب شوی دی، دلیل یې څه دی؟
نو دا شرایط هم داسې ګډوډ وو، دا خلکو داسې زړه نازړه وو چې څنګه به کېږي، دا شرایط به څنګه کېږي. اوسه پورې عام ولس ډېر داسې یو قسم په تشویش کې وو، خو اوس شکر الحمدلله وضعیت ښه شوی دی. انشاءالله هر سړی به خپل کاروبار ته بېرته یو کوشش کوي چې پرمختګ ورکړي.
بله، او د والی صاحب، ځینې پروژې چې قسم تاسو د ځینو یادونه وکړه، ځینې لوی پروژې هم وې چې مثلا بندونه وو، یو بند 89% بشپړ شوی وو. په د افغانستان په اکثرو سیمو کې داسې کارونه شته، داسې پروژې شته چې 89% بشپړې شوي دي خو قراردادي نشته او هغه پروژې نیمګړې پاتې دي. او داسې هم ویل کېږي چې په ډېرو مواردو کې قراردادیانو پیسې هم اخیستې دي. تاسو دا ډول پروژې معلومې کړې دي او له قراردادیانو سره مو خبرې کړې دي او کنه؟
بله، موږ یوه داسې پروژه لرو چې هغه 80% تکمیل شوې ده، چې هغه 220 روغتون ده په مرکز اسعد آباد کې. دغه له قراردادي سره موږ رابطه کړې ده او د صحت عامې رئیس صاحب لږ سره مجلس کړی ده. یوه چې هغه څومره پیسې د بانک جهانین اخیستې دي، هغه یې هلته لګولې دي. البته دا 80% کار پکې پاتې ده او د ده پیسې هلته بندې دي. نو موږ انشاءالله په دې لنډ وخت کې له وزارت صحت سره په دې مورد کې مجلس لرو او هغه قراردادي به هم راسره وي، تر څو دغه 80% کار ته زمينه ورته مساعده کو. زمينه خو په امنیتي لحاظ مکمله ورته مساعده ده، خو البته دا پیسې دي چونکه هلته په بانک کې بندې دي. نو موږ هڅه روانه کړې ده تر څو دا د پیسو د راویستلو لپاره یوه قانوني لاره ولټو او هغه پیسې راووزي او دغه 80% کار به تکمیل شي. دا یوه حیاتي پروژه ده د کونړ په سطحه باندې. دغه یوه پروژه موږ لرو چې زیاته حصه یې رغول شوې ده، کمه پاتې ده. البته د دې په څنګ کې دوه داسې جامع مساجد هم موږ لرو چې د هغو 90% کار یې تکمیل شوی ده، 10% پاتې ده. د هغو قراردادیانو سره هم موږ رابطه کړې ده
هغوی له موږ سره وعده کړې ده چې انشاءالله په لنډ وخت کې به موږ دا د مساجدو کار پیل کړو، دا لس فیصده کار به یې هم تکمیل کړو.
بله، مخکې د رسنیو یادونه وشوه او نقیب الرحمن صاحب وویل چې خصوصي راډیوګانې غیر فعاله شوې دي، دلیل یې څه دی؟
موږ ټولو رسنیو ته د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور د اصولو له مخې نه د فعالیت اجازه ورکړې ده، که هغه راډیوګانې دي که تلویزیونونه دي. خو البته دغه خصوصي رسنۍ چې یا د راډیو په برخه کې دوی خپرونې درلودې او یا د تلویزیون په برخه کې خپرونې درلودلې، دوی څو وارې موږ راوغوښتل، مجلسونه مو ورسره وکړه، دوی خپل اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړی دي تر څو هغه خپرونې درولې دي، موږ نه دي ور باندې درولې، او دې ته مو تشویق کړی دي چې انشاءالله
اقتصادي مشکلات څنګه کېدای شي چې تاسو ورته وایي دا شی مخ خپروي، اشی مخ خپروي، موسیقي مخ خپروي، کله دوی داسې پروګرامونه ونه لري چې مثلا موسیقي چې خلک ډېر اوري دوی څوک هم اعلان نه ورکوي، نو دوی گزاره خو بیا نه شي کېدای.
نو دا خو د هر چا خپل برداشت دی، تا په برداشت باندې به د هر افغان تمنا بده چې موسیقي به اوري، اما نور موږ په زرګونو داسې افغانان لرو چې هغوی دیني خپرونې اوري او تجارتي اعلانات اوري.
بالکل، خو د موږ له هر په دې کې شک نشته چې اوري، لیکن هر برخه اوریدونکي لري، نو دغه برخه خو تاسو خپل نیولې ده، ملي راډیو تلویزیون مو هم دې ته وقته، لیکن راډیوګانې هم که باید متفاوت شی ولري چې خلک یې واوري.
چونکه د افغانستان مسلمان ولسونه دا نه نه دي چې صدا الحمدلله مسلمانان دي، دوی خپل تبعی غوښتنه هم دا چې خپل روزمره ژوند د شریعت د امور مطابق عیار کی. نور په دغو رسنیو باندې د موږ لخوانه کومه پابندی نه ده وضع شوې.
ډیره مننه، ټول ودان سلامت
اوسئ،
سلامت
اوسئ، دعوت ورکړې د څه د خپل خبرونې پیل کې سره.
ډیره مننه د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر نقیب الرحمن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. خیر دی که تاسو اجازه نه ورکوي چې موسیقي راډیوګانې خبرې کړي، موږ به خبره کړو. په همدې سندرې سره تاسو اجازه غواړم، شاد او خوشحال اوسئ.
ساعت 3 بعد